خلکو یو څه پرمختګ وکړ او په خوا کې په رسمي کارونو هم ډیر بوخت شول. نو د واده هغه و ورځې رالنډې کړې. ورو ورو د ودونو تالارونه جوړ شول. په پیل کې به یوازې د شاهي کورنۍ د خپلو اولادونو ودونه د ودونو په تالار کې چې هغه وختي کلو پورته ویل کول. د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکرخیل وایي چې د لومړي ځل لپاره په 1940 کال کې د ودونو تالار جوړ شو چې عسکري کلوب ورته ویلې.
یعنی اولین ځل چې ودونه کېده عسکري کلوب و. تاسو به اوس وګورئ چې موقعیت شته ده، ولی اوس هغه کلوب نه ده. په نوم باندې کلوب یادېدو په دې کې به ودونه کېده. هغه خلکو ودونه کړل چې سای منصبانو او پورتو کې کار کاوه. دا ودونه به په دې شکل نه و چې هلته ټول هغه شیان چې لکه اوس آماده دي آماده نه وو. دیو به میز چوکۍ ضرورت و چې هلته به یې تړه په هوټل کې خواړه چې پخېدلې لوښي د به ټول خپله د واده والا راوړلې. بیا نو قرار قرار دا دود شو. کابل هوټل و چې اوس کابل سرینا په نوم یادیږي، خیبر هوټل و، بل کانتیننتال و، او د قصر د بغبالا و چې هغه د عبدالرحمن خان په وخت کې دا جوړ شوی و. ظاهرشاه په وخت کې دلته ودونه بیا شروع شو په دغه قصر کې بغبالا. کله چې لږ خلک مترقي شو د متروپول هوټل و، تاسو به لیدلې چې اوس هم یو څانګه شته ده، پلازا هوټل ده. یو بل هوټل د منډوي په کوڅه کې په نوم د حسن دی کې هم ودونه کېدلې. یعنی اول په نوم د کلوپو ورسته د بنو د هوټل تجربه څنګه تاسې او وینو شو د هوټل په نامه دی.
کدی نړۍ نظام تزیر شو نو د ودونو په تالار کې ودونه ډیر دود دي. ځینې کسان دا چې ځای تنگ بیل مجبوریت څخه خپل ودونه د ودونو په تالار کې کوي. یو شمیر بیا د ودونو په تالار کې واده خوښوي. تر ټولو لوکس تالار ټاکي ګران بیا خوړه برابروي او ډیر کسان غوړي. په کابل کې د مهال ګڼ شمیر د ودونو تالارونه فعال دي چې له ودونو سره ځینې نور مراسم هم پکې نیول کیږي. د ننګرهار اوسنکی زکریا ملاتړ وایي چې دا اکثره وخت رسمي جلسو ته هم د ودونو تالار ته ورځي.
په دې کې خو ودونو مراسم پکې، نور د کوژدنو پکې، سیمینارونه پکې، ورکشاپونه پکې نیول کیږي. خو کار دی چې ځکه چې په کورونو کې داسې شرایط نه وي، لوی کوټه نه وي، لوی تالار نه وي.
په پیل کې د خلکو لپاره د ودونو په تالار کې واده کول نوې خبره وه. نو اکثرو کسانو به چې پیسې هم درلودلې، د خپل پخواني دود له مخې به یې واده په کور کې نیوه. د ودونو په تالار کې واده کول یو ډول شرم ورته ښکارېده. خو د شاهي کورنۍ له کور څخه د ودونو په تالار کې واده کولو ته ترجیح ورکوله. د شپېته کلن دوست محمد وایي چې د ظاهر شاه د زوی شهزاده احمد شاه واده د چلستون په باغ کې چې نوی د ودونو تالار جوړ شوی و وشو. د دوی د کورنۍ مشرانو د لومړي ځل لپاره د ودونو په تالار کې واده هلته ولید.
شهزاده احمد شاه جان د ظاهر شاه بابا زوی د میرمن خاتون سره واده تر سره شول. مادي امکانات دلود هغه خلک بیا هوټلونه کې کلوپونه کې واده کوله. بیا یو بل واده هغه نه پینګ چې د چا شهزاده و د برج شاهراه په قصر کې هلته واده تر سره شو. هغه د امان الله خان د دورې د ډیر پخوانه د شهزادگان واده ډیر په تجلیل او په خراب واده کوله. دا څنګه و چې دا د نرانو زایده دا د خزینه زایده ټول داسې مکس و. خو مګر ډیر خزینه خ یو چادر په سر و ټکری خ غټ ټکری په سر کې و. د خیبر هوټل کې چې بیا وروسته لک مترقی شو. بیا هغه خلک چې شخصي جامې درلوده بیا هغه پری خوده نه وعدته مجبور چې یو پتلون یا یو کرتی ځان ته کرایه وکړي.
د ودونو په تالار کې واده کول ډیر لګښت غواړي، خو په کور کې بیا دومره پیسې نه مصرفيږي. ځینې خلک بیا په دې نظر دي چې وایي د ودونو په تالار کې واده کول ځکه خوښوي چې ټول دودونه په منظم ډول ترسره کولی شي. د کابل اوسیدونکی انجینر صدیق قیام له نورو خبرو سره.
واده چې په کور کې شي یو هفته ضرورت لري چې ظرفونه دغه منقلونه داسې شیان پاکي. خو هوټل داسې زحمت نه لري، تور ډوډۍ تیار دي، خلک ځي، دونه زیات تکلیف نه لري. هوټل ښه دی، ملا راضي هلته نکاح دپاره. آشپز لري هوټل نه ځای لري، نه دود کوي نه بوی، داسې راضي د هوټلونه تکلیف نه لري. هر شی آماده دی، پیسې ورکوي توی آماده کوي بیا واده ترسره کیږي. دو بجې ټول خلاص کیږي، راضي کورته مزاحمت نشته. نکاح خانه لري، بل کوټه نکاح دپاره دی، بل کوټه د شاوروس د نوستلو دپاره دی.
د ودونو تالار ته تلل، هلته ناسته پاسته، د موسیقۍ غږول، دا ټول ځانته ځانګړی فرهنګ غواړي. مخکې به خلکو د ودونو په تالار کې له واده څخه خوند اخیسته، په شوق به واده ته ورتلل. خو نن سبا یو شمېر خلک لوړې موسیقۍ د ودونو په تالار کې واده ته ورتګ نه بېزاره کړي دي. د کابل اوسېدونکی شریف وایي کله چې د دوی کور ته د واده د بلنې کارت ورشي، دومره ورباندې بوج وي چې ته به وایې جبري کار ته دعوت شوي دي.
زه او د ما ملګري چې کله مخکې به هوټل ته موږ دعوت سو، چا خبره پېشکان به م کو چې ډېر په خوښه باندې، ډېر په رضا باندې، ډېر داسې هیجان به مزړه کې مونږ ویل چې یاره هوټل ته لاړ سو. اوس ته د مونږ کور ته م کاټ راسي، یو ورورې په بل باندې تاوانوي چې هلکه ته لاړ سه، بلې په بل باندې، بلې په بل باندې. وجه څه شه؟ همدا میوزیک، لوړ میوزیک. په دې وجه باندې څوک زړه نه خکوي اوس د هوټل وادو ته لاړ سي. یعنی د ما چې ډېر زیات خوښېږي د رباب او د منګي، یو ډېر سلو هغه کې باید دغه میوزیک واوسېږي.
تاریخ د بدلون په حالت کې ده، لوی مرحله څخه بلې ته، له بلې نه بیا بلې ته اوړي. همداسې دود، دستور او رواجونه هم توپیر کوي، خو نیکمرغه ټولنه هغه ده چې د وخت په تیریدلو سره مثبتې خبرې له ځان سره وغځوي. یعنی نوي دودونه باید له پخوانیو څخه غوره او بهتره وي، او هغه څه چې خلک یې نه خوښوي هیر شي. خو په افغانستان کې اکثره وخت داسې کیږي، ځینې هغه څه چې په ولس بد لګیږي وده کوي. چې یو هم د ودونو په تالار کې لوړه موسیقي، له بللو کسانو څخه د ډیرو ورتګ او داسې نور دي، چې دا په انساني او کلتوري لحاظ مناسب کار نه دی. په همدې حق لازمه همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علوم اکاډمۍ له مشاور سلیمان لایق سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتلې دي چې دته د ودونو په تالار کې سد منلو نه دی.
اوس مخصوصا په ودونو کې دارمواړي او دغه لولو ډولونه چې وهي، زه خپله چې زما کله چې کور ته ځم دوه ورځې مو غوږونه نورمال نه وي. شیخه موږ ورته وایو چې مصیبت نازل شي په یو قوم باندې، یو په یو ښار به یو ول نغاری دي دغه ډنګي هغه شی یو شی ده. په ودونو کښې یو مختنمه فضا به د دې مو پخوا چې دوستانو به سره ولیدل، ډېر وخت به یې نه ولیدل، هلته به سلام علیکم مینه سره وکړه. اوس خو خبره سړی دی، یو د بل نه اوري.
پخوا به وایي په ودونو کښې چې کله څوک تلل، په تېره نارینه و دوی به منظمې دریشي اغوستې وې. معلومېدل چې دلته نن یوه خاصه ورځ ده او دا مېلمانه راغلي دي. په دغه هکله تاسو څه وایي؟ پخوا څنګه به، اوس څنګه ده، او څه باید وسي؟
په ښاري ودونو کښې زه مایران یم. یو سړی راسي ته وایي چې کلینډر ده. ډېر خلک خپل نظافت هم نه ساتي. په مستري خانه کښې کار کړی، له غوړو کالیو سره صاحب دغسې واده ته راسي، سړی شرمېږي. په دې لحاظ چې دا خو د موږ وطن ده، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي لباس وي، ولې پاک فورمل.
یو بله موضوع دا ده چې کله د ودونو تالار ته دوی ودو ته خبر سي، دا بچي واړه دا مو سره وړي، که کوم مېلمه راغلی هغه هم راوړي. دغه په کلتوري لحاظ، په فرهنګي لحاظ، دا څه رقم یوه موضوع ده؟
پلار یې چا خبر کړی له مور سره؟ سب شپږ ودانې بچیان هم ورسره وي. یو په دلیز کښې زاړي، یو ډېر کوچنی، یو لږ لوی رېنۍ. دې خوا یې خوا شوخي کوه، ګډوډي کوه، بې نظمي ایجادوي.
که اوس د هر لارو ته راسو، تاسو د یو داسې چا په صفت چې له ژوند نه تجربه لرئ، دغو کسانو ته به لارښوونه څه وي؟ څنګه موږ بیا په دې توانېدلی شو چې هغه پخوانی ښه فرهنګ بېرته رواج کړو؟
په فارسي کښې یو باید ده، د ما ډېر خوښېږي. هغه وایي سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل، علاج یې بکن که از دلم خون نیاید. ځوانانو سازمانونه یا ځینې منظم سازمانونه چې دلته موجود دي، او همدغسې دولتي مقامات، همدغسې اجتماعي شخصیتونه او اجتماعي ټولنې او مدني ټولنې، ټول باید په دې استقامت کې تبلیغ وکړي. دا رقم چې تاسو دلته ودونو ته راځئ، هغه د متمدنو خلکو په نظر کې یو مسخره شی ده. زه وایم که یو کومیډین اروپایي دلته راسي، د یو واده صحنه وګوري، شاهکارونه به تېنه ایجاد کړي. پاک، نظیف، غریبانه یې پروا نه لري، لیکن مسخره کالي باید ورنه غوند. او موزیک د نرمي په هغه اندازې چې انسان لذت یې واخلي، شکنجه خو نه شي. او پخوا خو چې پخوا وخت و، یو استاد به ناست و بر سر، او ټولو به غوږ ورته نیوه، او هغه به سندرې ویلې په یو نورمال آواز چې انسان اذیت نه کړي، انسان په عذاب نه شي. او واقعا سندرې خو آرت ده، هنر ده.
انسان خجل تر هر سیاله شوم، انسان خجل تر هر سیاله شوم.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې یو ځل بیا د ودونو په تالار کې همغه پخوانۍ نرمه او روح آراموونکې موسیقي وغږیږي، او هغه دودونه چې اکثریت خوخوی عملی شي. ژوند پر شیبو کې خبرونه پای ته رسو، تر بیا خې چاره.
محبت اول آسان پر نظر آ گئی، فقر کی محنت سے پہنچ گیا. عاشقی زپا خاصے رنگ پائے مال اکرم، عاشقی زپا خاصے رنگ پائے مال اکرم. چمی بینی ہر سڑائی وائی افتر آگئی، وقر کی میں سے پہنچ گیا آگئی. چمی بینی ہر سڑائی وائی افتر آگئی، وقر کی میں پہنچ گیا آگئی. محبت اول آسان پر نظر آگئی، فقر کی محنت سے پہنچ گیا. تصور کے دشیرے نے نہ خبر.